سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ټرافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ټرافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ټرافیکو ریاست وویل د پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ټرافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ټرافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کویساپی ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړهورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریز ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 4 بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوه توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ وژل شوه چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو اتباع. ایراني چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې. دا خبرونه بیا ولولئ. د د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکړ شوی افغان کډوال وایي له سختې سره مخ دي.
د کیریا پسراوی کې ګرد پرایز اسرائیل والا کیریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کول او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پارولې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قران شریف ته د سوي سپکاوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 20,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړی ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینایي غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زر کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر پر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یا زر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د هغو ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوې دي. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
بنړيوال او خاصتا په امریکا او په کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژته ژره د افغانستان له لارې څخه موږ هوباسي ځکه موږ په تخیص کې نن ترسره کړی موږ دلته طالبان ډېر په ځبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غوښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوې دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځ شنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړی ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نور اړوند ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلون کې یو شمیر پناه غوښتون کې له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریم ورځ ده ورزو روزګان ته د چالت اختریزی میلی څنګه تر سره کیږي په دې اړه باندې یو ریپورت لرو.
کریمولا د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نور ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګون نور ملګرو دا پروګرام د اخترزی میلو په پار نیولې.
رومیان راخو اغرمیان چې ورچ واغرمیان چې
دا ورزګان دا وسیدون کی وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یا خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اخترزی میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
می از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمه بو ډیر څه خوشاله دي مرا سره داس خوشاله یو شمه مینیټور ورجان شمه لیر د کې وشه ساعت چیر دا وسه ګرځول بلاخو داس خوشاله دي مرا سچ بران
نیم سیف دین دی او تخلوش دا د مرکز تر کوټ وسیدم تیم خو ځین وخت مو مرج هم پر د ازین زنجرانو راګم څو کو پیکټ لاس نسی یا هم کالو ته چتا سین کالی جوړ کړی وي
د اسلامي امارت زکون څخه مده غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کې د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلی د نور ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترنکوټ شار کې میلی تر سره کوي او د نور ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلی کولو په پار راټولېدل. خصاش کال په شکی د خلګو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د ورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلګو د اقتصادي ستونزو لامل د اختر جوړی کړی وی.
شم شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلانه دي شاولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پی سي نه یې ته کاروبار نسته پی سي نسته.
لا مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی او سپوري ښه خوندور میلی دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیره زیاته ګرمي د اکثر خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترنکوټ شار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترنکوټ شار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دي. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمیر میله کوونکي له شاره وتلي و صحرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وربه شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت سپین بولدک لاري هیواد ته ستنې شوې.
دبدسال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فیض محمد لکلونو کډوالۍ ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زمانو فیض محمد دی موږ په چمن کې پراته وو پرون را هیواد ته راستنه سپلو نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو خوشاله دلې ارامیس وکراریس ول ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې څنګه ولسته ګرانی ده بیروزګاری ده خواري نسته در په درې ده په کراچی او په کوټ کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي د جیلو نګرد د افغانانو ډکتي نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی سوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمه تستنیږي. د دې لپاره اوس ته ټول جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشټوالی دي.
نوم ساجان زه په داوا جګالم چاله تنن سبا گزاره نه کېدل منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې مزدوري اوشتي پاکستان روان د پچین د بازار یاره لته خو فلاله گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تبا دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده نو بس دا دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا پسراوی کې ګرد پرایز استرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای واکته د طالبانو لرسېدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا ته راغلي او دا بهر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقيب الله وای هر ورځ لدی لاري شاوخوا 15 کورنۍ هیوا ته راستنیږي چې په تیر شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د دیش څخه تر 15 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستاني واد څخه خپل هیوا ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 6,000 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
ازادي رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلاري څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه خبره داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلي راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږما سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواګی است. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغه مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لنګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مختدا الصدر پلویان بلل سوي له ځانونو سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سوي وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړي، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسیز غملي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لاریانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیشه سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
تاسو له پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغ له نه جامیش نه د غاړه امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکل ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک چې لږ ډوډۍ واخلي پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده او غریب خلک به اختر سره کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپل د دوه درې کال کې چې قرباني منه ده کړه نو موږ صبح دا جان ځان زم د اوس خبرې کوي موږ باندې چې جوړ اختر ده نور خلک حالت سوای وو خلک دنیا پیږي چې په افغانستان کې سره خبره سره څنګه حالت ده زه شوای ما الله تاسو په خپ پیږي چې افغانستان حالت ډیر خراب دی وګړي ډیر ده اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړي ځان ته
سلامونه نیکه هلی هغه احترامات میومنه زه عزت ګل ملنګیارم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختر نه دی بخي زیات یعنی څلورم فینځه مختر ده چې جلای د وطن څخه تیرو نو که درته هم تیاری خو مو ورته نیولی ده بیا هم که سختي وي هم سخته ده بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده کالي مو هم ورته کړي دي د چا خبره چې وسکټ تیاری مو هم ورته نیولی ده او چپلې مو هم ورته اخیستي دي له خیره سره مونږ خو دا څادر یا ټوپۍ دم ورته کړی دی انشاءالله دمو د وطن نه راغوښتي وو تیاری مو ښه تیاری ورته نیول ده انشاءالله خو خپلوان یعنی ملګري کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دی دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی مونږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري خو بیا مونږ یو دود یو رواج دلته جاري کړی ده چې مثلا د اختر په ورځ مونږ میوه راوړو بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناسو خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو یو بل سره اختري اختر مبارکي ورکوو نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري نو نه وروسته هر سړی خپل اتاقو ته ځي نو یو مازدیګر کې یو ځای دغه سیالي غلته دومره ځو خپلوان یقین وکړه چې بیخي زیات مو یادیږي کور مو یادیږي ملګري انډیوالان مو یادیږي او د وطن د کلی ملي مو یادیږي نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 22.